سهار 8 بجې د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې لنډ خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته. د آزادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کاپیسا او پروان ولایتونو ترمنځ په ګلبهار سیمه کې د طالبانو درې وسلوال وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د ګلغونډۍ پله په سیمه کې دا برید پرون د دوی وسلوالو وکړ. د آزادۍ جبهې په یو جلا بیان کې د کابل د اتمې حوزې په قلچي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو پر موټر د برید پر مهال د دوو طالب سرتیرو د وژلو او د دوو نورو ټپی کېدو ادعا هم کړې ده. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر ارزښت ټینګار کړی. ښاغلي کرزي پرون له یوې ډلې ځوانانو سره د لیدنې پر مهال د پوهې په ګاڼه سنبال ځوانان د هیواد د پرمختګ لپاره مهم وبلل او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو پر اهمیت ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بند کړي او د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د هغو پوهنتونونه هم وتړل. د ښځو او نجونو حقونه که څه هم طالبان د افغانستان کورنۍ او دودیزه مسله بولي، خو نړیوالو ته بیا دا مسله ډیره مهمه ده او ظاهرا له همدې کبله نړیوال د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته هم زړه نه ښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون تل ابیب او بیت المقدس ته د سفر پر مهال پر اسرائیل غږ وکړ چې په غزه کې د اوربند لپاره کار وکړي. بلینکن له ولسمشر اسحاق هرزوګ سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د اسرائیلي پوځ لخوا د حماس ډلې د مشر یحیی سنوار وژنې په غزه کې اوربند او د هغو برمتو د خوشي کېدو لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړی چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو د برید پر مهال نیولی وو. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې بلینکن ټینګار وکړ چې د غزې تړانګې ته باید نورې بشري مرستې پرېښودل شي. واشنگټن تېره اونۍ خبرداری ورکړی و چې که غزې ته سمدستي د نورو بشري مرستو اجازه ورنه کړل شي، نو اسرائیلو ته به ځینې پوځي مرستې وځنډوي. د امریکا د خزانه وزیر جنټ یلن وایي ټاکل شوی متحد ایالاتونه راتلونکې اونۍ په اوکراین کې د روسیې د جنگي هڅو د مهارولو په هدف پر روسانو یو لړ نوي بندیزونه اعلان کړي. میرمن یلن په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو د نړۍ د مالی برخې چارواکو ته وویل د بندیزونه به پر هغو شرکتونو ولګول شي چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پوځي ملاتړ کوي. نوموړی زیاته کړه چې واشنگټن به په دریمو هیوادونو کې هم پر هغو کسانو او بنسټونو بندیزونه ولګوي چې د کرملین له جګړه ییزو فعالیتونو سره مرسته کوي. روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ چې له کبله یې دا هیواد د لویدیځ له پراخې بندیزونو سره مخامخ شوی دی. او د افغانستان تر اولس کلنو کشره فوټبال لوبډله نن له ماکاو سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د آسیا د 2025 کال د اولس کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلیږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتو پیل شوی په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنگلاديش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړي. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالۍ به د روانې نومبر میاشتې په 6مه د شارجې په لوبغالي کې پیل شي او تر 18مې پورې به دوام وکړي. سموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د خبرونو او راپورونو لنډه برخه لرو.
در دې شیبي د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ روزا اوتنبایو وای د راتلونکو ژمي لپاره د افغانانو د وړتیا وړ یو اندازې مرستې ترلاسه کړې دي. د ارګ د یو بیان لمخې میرمن اوتنبایو د څرګندونې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې دي. ملګرو ملتونو دا جزئیات نه دي ورکړي چې د ژمي لپاره څه اړتیاوې ترلاسه او بخیت کومې مرستې ترلاسه کړې دي. خو د خوړو نړیوال پروګرام له دې مخکې ویلي وو چې د ژمنیو مرستو لپاره نږدې 800 میلیونه ډالره بس پنې ته اړتیا لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
زموږ په نوای کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نشته او زیات خلکو نشو ته مخه کوي، دا ګرده په نشو وخت سوي دي.
بې وزلي او بیکاري د محل د ډیرو افغانانو د ژوند له مهمو ستونزو یادېږي. نړیوالو هم د همدې اړتیاو په درکولو سره هڅې پیل کړې چې د راتلونکو ژمي پر مهال چې یو نیمه میاشت لا ورته پاتې ده د بیوزله افغانانو لاسنیوي وکړي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتونو ویلي د ژمي پر مهال د افغانانو د اړتیاو یو اندازه مرسته ترلاسه کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایو دغه خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې. خود تر لاسه کړیو مرستو اندازه نه ده خودله. د ارګ د خبرپانی لمخې میرمن اوتنبایو ویلي چې افغانستان ته د مرستو د جذب په هدف تازه له یو شمېر هیوادونو او بنسټونو سره کتلي او د یوې اندازې ژمنه یو مرستو ډاډ تر لاسه کړی دی. راتلونکي ژمي ته د چمتووالي هڅې داسې مهال کیږي چې مخکې له مخکې د افغانستان بشري وضعیت نازک بلل شوی او خلک د لاسنیوي او مرستو غوښتنې لري. د ننګرهار، پکتیکا او نورستان ولایتونو دغه اوسیدونکو آزادي رادیو ته د مرستو د اړتیاو یادونه کړي.
حکومت او د موسساتو څخه مې دا غوښتنه ده چې د ننګرهار په ولسوالیو کې چې سیلابونه راوتي وو خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولي دي، کورونه ویجاړ کړي دي، داغې مالونه تلف کړي دي، داغې ځمکې ویجاړې کړي دي. زه غواړم د حکومت او د موسساتو څخه چې دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکاني.
تر وو لسوالی وازخه لسوالی ورنمې مې مرستو ته اړتیا لرو، مې کندې لرو، اعتماد لرو، ته غو دور څوک نه وي، د خاري سړی نه وي.
خلکو اقتصادي حالات ډیر زیات خراب دي، نه تنها زمون پسمه کې بلکې په ټول افغانستان کې د طالبانو حاکمیت نارسته ولس ډیر اقتصادي ناورین سره مخ دي. دلته کاروبار نشته دي. هغه کوم مرسته چې د تیر نظام په وخت کې د یو مشروع حکومت سره هغه سي مرستې اوس نه کیږي، ځکه خلکو کاروبار پټپ ولاړ دی او انکشافي پروژې پټپ ولاړ دی.
یو نما پر خپلو خبري چینلونو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې له مولوي عبدالکبیر سره د میرمن اوتنبایو د لیدو کتو خبر نه وو ورکړی او دا هم جوته نه ده چې یو نما د ژمي لپاره څه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده. تر دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې د راتلونکي ژمي تر پایه یعنی د 2015 کال د اپریل تر وروستیو پورې په افغانستان کې 280 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي نږدې 12.5 میلیونه افغانان په شدید توګه د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي او په هرو څلورو افغانانو کې یو نه پوهیږي چې د راتلونکي سخت خواړه له کومه کیږي. د افغانانو د همدې اړتیا له زیاتوالي سره سره بیا د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو ویلي چې د اړتیا وړ بودیجې د نشټوالي له کبله نشي کولای چې د ټولو اړمنو افغانانو لاسنیوي وکړي. بیکاری، د نړیوالو د مرستو کمیدل او د وچکالۍ په ګډون بیلابیل طبي آفتونه د افغانانو د بشري اړتیاو د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 8 لک افغانان ل خپل هیواد وتلې دي، خو په همدې موده کې تر 9,00,000 ډیر کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي. یو شمیر افغان کډوالو چې خپل هیواد د ایران او پاکستان په نیت پریښی ویلی دی چې دوی افغانستان د بیکاری، ناامنۍ او ناڅرګند برخلیک لکبله پریخی. په دې اړه جزئیات عبده سپوږمۍ وړاندې کوي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې نږدې ولکو شپږتیا زره وسو او نه شپېته کسه افغانان له خپل هیواده وتلی دي. آی او ایم په خپل دغه درې میاشتنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د میزان یا تلې په دیرشمه یې خپور کړی او د روان زیږدیز کال له جولای تر سپتمبر میاشتې پورې موده تر پوښښ لاندې راوستې، زیاته کړې چې په دغه موده کې نږدې نه لکو دریا بیا زره او نه سوا او شپږ نوي تنه نور افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان دا هم ویلي چې د شمیرې له ایران او پاکستان سره د افغانستان له یو لسو هم پولو سیمو راټولې شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په دې راپور کې چې د نږدې یو نوي زره کسانو سره یې د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی، ویلي چې دغه افغانان د بیلابیلو لاملونو له امله لکه د اقتصادي فرصتونو لټه، امنیت، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی، د کورنۍ له غړو سره د لیدنې او لنډمهاله سفرونو لپاره په دغو پولو تګ راتګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان کډوال په پاکستان کې وایي چې دوی د نامنیو او بیکارۍ له امله افغانستان پریښی دی. رفیع الله رفعت چې یو له دې افغان کډوالو څخه دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
د کابل تر سقوط وروسته ډیرو کسانو کډوالۍ ته مخه کړه. ما هم د امنیتي مسایلو او د ښه ژوند لپاره کډوالۍ غوره کړه چې د افغانستان په شرایطو کې ناممکن وو. که څنګه په پاکستان کې هر ورځ په تشویش کې تیریږي، خو بیا هم د افغانستان پرتله دې ځای ته ترجیح ورکوم.
د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ایران کې ځینې نور افغان کډوال وایي چې ایران ان هغه کډوال هم باسي چې قانوني اسناد لري. محمد عیسی چې په دې وروستیو کې ایران ایستل شوی ازادي رادیو ته وویل:
زه په تهران کې زیږیدلم، اسناد مې هم درلودل، څلور ځلې خوش کړم، خو په وروستي ځلې زما اسناد ونه منل او په زور یې له پولي واړولم. ما په ایران کې مزدوري کوله.
د کډوالو نړیوال سازمان پر راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې شپږ میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي، چې د 2024 کال تر سپتمبر پورې نږدې 4 میلیونه په ایران او تر 2 میلیونه ډیر هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر راپور ورکړی و چې افغانان په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې شپږ لکه او څلوېښت زره افغان کډوال ډیری له ایران، پاکستان او ترکیه څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته ورج ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د هند صدر اعظم وایي د اوکراین جګړه باید په سوله ییز ډول پای ته ورسیږي. نارندرا مودی دا څرګندونې د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې د سرمشریزې په درشل کې کړې دي. د بریکس سرمشریزه پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب پیل شوه. د سرمشریزه به د اکتوبر تر 23 پورې دوام وکړي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د بریکس له سرمشریز سره هممهاله د هند صدر اعظم نریندرا مودی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې هند په اوکراین کې سوله غواړي او نوې ډیلای چمتو دی چې له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو خونړۍ جګړې په پای ته رسیدو کې مرسته وکړي. ښاغلی مودی دا هم ویل چې هند احساس کوي چې په اوکراین کې روانه جګړه باید په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې په کازان کې د بریکس سازمان سرمشریزه پیل شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بعد دغه غونډه په څنډه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونی ګوتریش سره هم وګوري. ګوتریش بیا په دوامدار توګه د روسیې پر کړنو نیوکه کړې او په مقرر ډول د عادلانه سولې غوښتنه کړې او له روسیې غوښتي چې نړیوالو قوانینو او د اوکراین ځمکني بشپړتیا ته درناوی وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ د راپور لمخه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د بریکس هیوادونو د مشرانو د 14 کلنې غونډې کوربه دی، غواړي لویدیز ته وخی چې مسکو په نړیوال ډګر کې منځوي نه دی، ځکه پوتین غواړي د بریکس هیوادونو په منځ کې وي. د بریکس سګنې سرمشريزه کې روسیا هڅه کوي چې دغه سازمان اډانه پراخ کړي او د روسیې مشرتابه د ترکیه، منګولیا، بلاروس او آذربایجان په ګډون له شلو هیوادونو غوښتي چې د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. روسیا هڅه کوي چې د بریکس هیوادونه قانع کړي چې د نړیوالو تعدیاتو لپاره یو بدیل چوکاټ رامنځته کړي چې د لویدیځ له بندیزونو ځان خوندي کړي. بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړۍ تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو. ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د پیسو نړیوال صندوق د وړاندوینې له مخې تمه ده چې د دې لسیزې تر پایه به د بریکس سازمان ونډه چې د نړۍ 50% وګړي جوړوي د نړۍ په ناخالصو تولیداتو کې له 50% څخه 80% ته لوړ شي. په داسې حال کې چې د لویدیځ دوو لویو اقتصادونو یعنی جی وو ونډه به سږ کال د 50% څخه شاوخوا 28% ته راټیټه شي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي. خو له هغه مخکې واوري چې افغان کرکټ بورډ د بنگلاديش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره څه ډول لوبډله اعلان کړي، بختیار ساحل درته وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن په خبر کې د بنگلاديش پر وړاندې درې ورځنۍ سیالیو ته افغان لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ ویلي دی چې دغه درې ورځنۍ سیالۍ به د راتلونکي نومبر میاشتې په 16 پیل او تر 19 به دوام وکړي. یادې ادارې دا هم ویلي دی چې ابراهیم زدران او مجیب رحمان د خپلو ټپونو له امله لا هم د لوبې جوګ نه دي، نو ځکه نه دي غوره شوي. دوه نور افغان لوبغاړي صدیق الله اتل او نور احمد چې د سویلي افریقا پر وړاندې لوبلړۍ کې نه وو، دې سیالیو ته رابلل شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمته مرستیال لوبډل مشر، رحمان الله گربز او وکرام علي خیل وکټ ساتونکي، عبدالمالک، ریاض حسن، صدیق الله تل، درویش رسولی، عظمت الله عمرزه، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، ننګیالی خروټه، علامه احمد غزنفر، نور احمد، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نوی زدران او فرید احمد شامل شوي دي. دا ورید چې د بنگلاديش پر وړاندې لومړی لوبه باید نومبر په 16، دویم د نومبر په 9 او وروستی د همدې میاشتې په 18 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجه په لوبغالي کې وي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. د کونړ کلنې مشاعره وشوه خو په خپل وخت ونه شوه.
زبه د کونړ غوندې په سندو کې لتن دې مرم، ترانه تیریگا لکه سین حسې صفاندا.
او کندهار کې به د کتابونو پاړه واوري.
کتابو بازار په داوس ورسته کې به ډېر کم څه وې دي.
په ننګرهار کې هم ورته حال دی.
کله چې وجلې مکتب ته او پونتون تن پر خودل کېږي، نو هغه بیان شي کولای چې هغه مطالعه وکړي.
لېونه به مهم تاریخي کتابو مهم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غیر غذایی سیستم نه بحث کوي.
په دې خبرونه کې مو د خالونو له دود هم خبرو.
په زنه باندې د نرو نه وال کې زنه باندې به بیا زنه نه ووالو له خیال چخه.
د کونړ سیم کلنۍ توریزم مشاعره تر سره شو. په دې مشاعره کې ګانو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په خو به هر کال د پسرلی په موسم کې دا مشاعره هغه مهال تر سره کیده چې کله به د سین اوبه مخبوزیتي دوشوي او بیا د خلکو په اصطلاح ګل به وکړ. دغه مشاعره د اطلاعات کلتور ریاست لخوا تیره اونۍ پنځشنبه جوړه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو کله وی خو د کونړ قدرتی خلګانی په خپل شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو استایلی، نو لبل اړخی د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګلی کولی. دوی وای پښته وبو کې دختې د باران څاڅکو پارمان و چې پرتی دي او کورونه تورتم دي، ځوانان بې روزګار دي او هر یو کوخخ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي، چې ډېرې په دغو لارو کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لوري د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه هیڅ ګټه وانه خستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړیا روان دي.
زبدې کو نړغوندې پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکه سیند حسې صفاندا.
اشراق شګلې له چارواکو غواړي چې په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، للمې ځمکې دې ورته خړوب او تورتم کورونه دې روښانه کړي.
پدې سیندونو بیا بندونه د برېښنا وتړي، بیا پدې ټول وطن برقونه درنا وتړي.
له کابل راغلی شاعر جواز سعودي بیا په دې هیله دی چې د کونړ زرغونی درې وګوري او له دغو طبیخ کولاګانو خوند واخلي. اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو کونډو رندو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو. د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه، چې هر کال به د پسرلی په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده، خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه، چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکو په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټی را بډ وهي، وخت تیریږي او هیچا ته انتظار نه کوي.
کمو د کلنې مشاعره راپور واوریده. لوی خبرتیا ورسته په ننګرهار او کندهار کې د کتابونو د ساړه بازار پاړه اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوه دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پانتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نقشه بولي. ځینې بیا پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنۍ او مالي ستونزې د دې لامل بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب پلورونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي سته، خو د لوستونکو شمېر او د کتابونو پیرودونکي ډېر کم سوي دي. قدرت الله کریمي چې په کندهار ښار کې یو له څو کتاب پلورونکو څخه دی، وایي کاروبار یې په دې وروستیو کې په ډېره کچه خراب سوی دی.
کتابو بازار په دا اوس وروستیو کې بیخي ډېر کم سوی دی. شوق یې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعې کولو سره ډېر کم سوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزوري سوي دي. باید اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه لپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټولنه کې د مطالعه د کمبوت یو ولات چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری او دا د لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیر پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیریوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب تورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکی وایي د افغانستان د وسنی اقتصادي وضعیت لامل ډېرې کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرولو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوي چې ځینې خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډېر کم شوی، د بخښه پر طلبه ډېر کم شوی دی او دا سپیڅلی دی. ډیر سپیڅلی دی چې ځینې ځوانان راغلي کتابونه راتراوړي دي چې درس خراني سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه رانیسو، موږ سره خپل نیو زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نسته، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګ ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دي. اوس په درسي کې کم سوی د کاروبار نشټون دي، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار و نه لرم، کار مې سم نه، زه کتاب چی شو اخلم. نو دا ژوند د زموږ سره کل ټول یو د بل سره تړلی دی.
د کتاب لوستنې د کلتور د دا ډول زوال حالت په اړه د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي او وایي که دا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکی نسل به له تعلیمي ودې او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورونی د غړو په ځانګړي توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنې فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې که کورنۍ لخپل ماشومان او ځوانانو څخه د کتاب لوستنې غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنکړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې د مطالعه د ترویج او د مطالعه د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایای کی تر څو پر ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو له پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سورسوي دی، چې له امله یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوي دي.
په کندهار کې د کتابونو بازار سور شوی. ها خو د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمیر مسولین وای په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. دوی وای مخکې په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. یو شمیر محصلین او د شونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندوی درسي کتابونه وپیری. جزئیات په دې راپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خبرندوی ټولنو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسول چې نغواړي نومې په راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسول چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوست اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په اغستو حتی په لسګونو کتابونو به واخیسته کتاب به لوسته، هغه اوس یل هواس خوتی بهر شوی یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګریواندي یا زړونه مات شوی، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسولینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتنی ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې د خپل خېټو پسې ورګدي او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنگ هم همدغه شیانو چې دی کمزورې کړی دی، او خلک چې د یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی، ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بندي، چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. د دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 88 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 250 مخونو پورې رسیږي. استاد ستانکزی چې د حقوقو استاد دی وایي چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ، یعنی د احمد شاه بابا دورې نه لول سو څلوېښتم کال نه را شروع او د سراغلی د جمهوریت تر سقوط پورې، په دې کتاب کې نه یوازې داسې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه و او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هیواد یوه برخه را نه پرې سوې ده. په دغه موارد کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستي. مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېرې وه هلته تعلیفات کوي د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي دا مو را اخیستي دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کیږي په لرغوني په تیر فارس کې اوسنی ایران کې دغه هغه حالات او دغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالات لري په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهیږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم موجود لري د جزا په حقوقو کې چې په نوم د پینالوژي یا جزا پیژندنې په نامه پیژندل کیږي چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کیږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهان سنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمدشاه بابا له وخته را پدې خو خوب مې بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته مهم اشاره کړې دي. په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را پدې خو د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمدشاه بابا له دورې نه اما په سرویس کې د غنوران د حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي چې ترغو په اصطلاح مدخل چې ترغو اصل مسئلې ته داخلي کړو. نو هغه مخکې د مسائلو ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کوم مراجعو اتکا کړی ده؟ د احمدشاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت یا د خوشحال خان خټک د وخت لا خو د دې په دیوان کې هم ډېر اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړی؟
معمولا تاریخي کتابونه چې وي په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي. هغه استنباطات تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي لږ نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه ما هغه حالات بیا ترسیم شوی ده په کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه. یعنی ډېر موثق منابع یا ډېر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی چې دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د همغه زمانې نه تنها په افغانستان کې په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلو کې کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړ شئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونې په بالای سر کې موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شېر علي خان په دوران کې بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادرشاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شېر علي خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی کار جوړوي. بیا وروسته د غلط نادرخان په زمانه کې ده چې د مسنګ د زندان مسله را مطرح کیږي، اما بیا د الاشرای شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانستل کیږي. اما د په څنګ کې بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاد کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیان کړی وي. دا موضوع ډیره پراخی شي نه، یعنی فکر نه کوي
د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي. مثلا اوږ حتی د تېر جمهوریت په دوران کې یا د مجاهدین د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک توایفي حالت ځان تغوره کوي او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري. یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلود دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل، چې کوم سالونه یې د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت پرې خبر نه و او هلته افراد او اشخاص ساتل سوي دي. دې مسایلو ته د حقوقي نظر لیدل سوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی، بیا وروسته د هغه نه دا څېړل سوي دي چې دلته هم زندان وجود درلوده او ما هڅه کړې ده چې هلته حد اقل ارقام پیدا کړم. متاسفانه دغه زندانیانو ته د لاسرسی نه و یا نشته چې موږ مستند کړي وای ډېر ده. اما په هر صورت په دغه شکل باندې تازه خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده دمدې حقوقي نظر لیدل بدي
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څنګه څه ښکاری، فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخي دی چې جوړ شوی دی او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسلې ته راشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي، یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري او له هغوی هم له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته؟ مطلب مې دا دی
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر حبیب الله خان پادشاهی کې را مطرح کیږي، ولی امیر حبیب الله خان د خپل پلار د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسیږي هغه ارقام چې ښیي 12,000 کسان نارینه دي د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان وو، او 8,000 ښځې بندیانې وې چې د زنانه بندیخانه د اوسني مرادخانی کې موقعیت درلود، سپنون د پریخانه تاریخ یادوي. دلته زندانیان هم عبدالله خان چې راځي دا زندانیان ټول تقریبا خوشې کوي او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افاقیي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشې کوي یا حتی لیونی سوي دي خوشې کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پېژندل کېده موظفهیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې چې متاسفانه دې لایحې ته ما لا تروس پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسیږي په 1306 کال کې د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظامنامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندانبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته د قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدر و مواد او په حبسخونو کې سته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا دا قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی دا بیل بحث ده، اما تر اخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالي ګوانتانامو ته چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرار داد د امریکایانو سره ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په دغه بګرام زندان څخه کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې د وتلو ویاله یم سره د 2014 نه وروسته دا قرار قرار افغانان تور تسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې په تحقیقي لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري ځکه دې کتاب کې ما ورته ډېر اشاره درلودلې.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوی؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره که امال منظم ده و نه کلا چه ده افغانستان محبس ده زایر شاب به زمانه که پیوزر و دریس و دولسم کال که ده دیمزنگ زندان رسمن ده مرکزی زندان په ادوان پرانستل که بیا علت ده چه یو دو کال غروس ده ده حرفوی تولید مثلا مطرح که گیده ده که پختن مکرزه به تاست قدی دوره که البته پی یوزر و دریسه و چوه شلم نغروس ده یعنی شلم تر پینزه ویستم یا لغنه تیر کلونو که تاثیر جالب نقطه ده توجه کوئی ده مزنگ زندان دو عمره تولید در لوده چه ده افغانستان ده پولیس و هرچو برای پولیس چه در لودن ده طول و البسه هم ده محبس تولید اوله. یا مثلا دوی غنانبایی یا دوی پخول و مرکز ده مرکز طول شفخانه لیدیه او ده مرکز ده پولیس و قوا و وچه دوره تحیه کوله او ده زندانان پواست دیده او ده اید پارا بیادا هم به نظر کنه ولی سویده چه یک کسان چه کاسی بیندی و تا چرا کنه که زحمه یا معاش ورکول پیگی ده هم پدی کتاب که راغی بیدی یقیناً ده که اسناد وجود داری.
سنگزی سب په ورته وخت کې چې تاسو زندان نونو ته اشاره کړې ده، که څام زندانی ته اشاره وکړه لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړی دي؟
بله دقیقا، مثلا خپل د امان الله خان په دوران کې د سردار نصر الله خان د دې تر متوتر زندانی کې د الله تر مرګ پورې هر کس ساتل کېده. یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهر شاه په زمانه که حتی وروسته دیگه د داود خان په دوره که وروسته دیگه خدا شمیر په نور حاکمتونو که دیدیگی حتی غیر قانونی داون صورت نیسی
د داوود خان په وخت کې مو مثلا د شخصیتونو ته اشاره کړې ده لکه موسی شفیق، لکه میواندوال او کنه.
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میواندوال، محمد خان مرستیال، دې کسانو ته بله بله تر هغه ځای پورې چې ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زئی چې ډېر اوږده دوره په همدې ظاهر خان په دوره کې، هم داوود خان په دوره کې، حتی د دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د پرزندان نکش پی ورائی تیری کلی دی دی مسائل تامل هم پاملر نکره تر جای پوری چه مقدور هم
دی خلق دی دیمکراتیک گوند لکودتا و روس ده یوش مرکسان چه پو زندانونو که ادام شوی دی پو دی برخه که استاد حبیب العرفی یو کتاب لیکلی و زندان خورلی عدیبان یوازی لیکوالان یاد کری و پکی لیغ کتاب همو استفاده کری ده پیو شکل؟
دیر لک دل پاره چه اول خود دیر دقیق ارقام متاسفانه ده دقیق ادام شو کسان پر ارتباط وجود نلری، لستون وجود لری مثلا دسی شهن پاریسی و پدی سوشل میدیا که یا نور منابی و کلید پیگی چه فرزند پانتون دی استادان و لستون راوته دیدی چه پاقه دوره که لادره کسی دی یا زندان تطلیلی دی. اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری نو دا به استون زیبی سره دی زیاد تنظیم کلیسی یا دقیق ارقام به کتاب که ورکی.
لپوهان ستان اگزیست خمانه نه دوی ده مرکی پا پیل که ده خوشحال بابا ده زندان قضیه ته اشاره درلوده. خوشحال خټک په یو زر څلور اویایم هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وای له بګرام پښې تړلی هندوستان لره روان شوم، په ډیلی پر رنتبور کې درې څلور کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شیرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډشه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي. پس لبنده د عزم د خوشحال د خاطر جزم یعنی ولې مخمکی ته یا مغول سره رسم د زندان پیش د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یادشتی ودی چې شاید بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نوي شوی په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی په قران کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوی ده د یهودی سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شو دی خو له روایتونو داسې څرګندیږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي او دا جزایې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي همغه وو چې په یو مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو دا زندان د روم تر شار لاندې پاغه ځای کې جوړ شوی وو چې فاصله او بهل ته تیرې دي او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل په یونان کې بیا جنو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دي د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅه وشي په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تیرولې په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه یوازې به یې بڼه څه ناڅه بدلېده مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه باندې کول وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د چړونو لمخي څرګند شوی د چخالونو ل زرګونو کالونو راهيسي په نړۍ کې دوت دي تروسه د نړۍ په جنو مومیایي تر لاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوی دي او کوم معلومات چې له نقلونو او لرغونو ځایونو انسانانو تر لاسه کړی دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه شودل په 2013 کال کې په مصر کې 12 مومیایي جسدونه وموندل شول چې یو تر میلاد 3351 کالونه پخوانی دی او بل تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی دا جسدونه خالونه لري تر دې موندنې 3 کال مخکې یعنی په 2015 کال کې د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې یو شپته خالونه یې لرل دا کس تر میلاد 3250 کال مخکې ژوندی و په تایوان او سنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوې دي او جوابات شوې دي چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د شودلو رواج ډیر و د افغانستان د جنو نورو سیمو په څیر په غزنی کې د جنو ترڅنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي د غزنی د قرباغ ولسوالی راس محمد شاوخوا 1440 کلن دی لاغو کسانو څخه دی چې هم په تندی او هم په لاسونو خالونه ایشی دی دی وی چې میند یو پلارونه خپل ماشمانو ته لنازه لشوقه او لمنی خالونه وی
دا می په لاسونو مواله دی او په دې تندی کې مواله دا تندی کې خلونه لکشنی نی او دا لاسونو په خپل والی دی علا چې به میلی بیا تی به بیا خلق اتلو چا بغیگی استی چا با چوک با ردلو تا غرزی دو چا با خالونه والو
د غزنی د اندړ ولسوالی ابیا کلن حاجی محمد قاسم چې په لاسونو او تندی خالونه لري بیا په دې باور دی چې خالونه د خیال ترڅنګ د ځینو ناروغیو درملنه کوي
د ناج پاره ولاکه وای د کوبي د مرض په خاطر باندې وای دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای او دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وشه د ډاکټران دی شپخانی دی ملک دی خدای پالي دا خالم پر ډول دی دوا او تداوی دی پاره ودی ساتي انسانانو دی پاره و دغه ستنی سوال کې دی دام دی ساتي پاره وی
حاجی قاسم د خپل تندی له خال خبر نه دی چې کله او چا ور وهلای دی. ځینې بیا له خالونو سره چم کوي، ډول یې ور بدلوي. 25 کلن کریم د چپ لاس د بټې ګوتې په بیخ کې په خالونو د زړه او غشي نقشه ایستلې ده. دی وی چې دا یې شوق کړی.
نه ځنه بلکې شوق د ځواني او جمهوریتوب یو وخت ولنه، نو دا ډېر رښتیا وخو ځکه دا خال و او دا خدمه یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې و. خو ډېر خلک په بازار کې اخرګي وي نه، لکه دموګرونو تاجک سي دي نه یا زارګان، هغه ډېر وي پښتانه وي، بعض وخت په بندو باندې وي نه لپاره دې دردو او د ځوانانې وي به لپاره دې شوق.
دغه خالونه پستونو رنگ نیل او جنو نورو موادو وهل کیږي چې بیا د پاکټو نوي. حاجی محمد قاسم وای چې د جنو او هلکانو خالونه یو څه بدل دي.
په ځنه باندې د نرو نه وال کی په تندې باندې به والو یو ریواج وو، خو ته کار یې د په او په ځنه باندې به بیا ځنه نه والو لخیال چخه.
د افغانانو دا دود چې اروپا پرې ډکه ده د افغانستان دننه له شهرونو ورک شوی، په کلیو کې کم رنګ شوی او کوچانو ساتل.
و ما دې کوچلی و عمر زر کې و ماشین خاله ندمالو، ماشین خاله ندمالو، ما دورش پاد تورا خون، ماشین خاله ندمالو، ماشین خاله ندمالو، ما
دورش پاد
Oh,
خالے در راوا نشین خالے در راوا